په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه مهم رپورټونه خپرېږي. د انتخاباتو په اړه یو ګردې میز لرو او 2 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د ناټو تړون یو مشر ویلی دی چې دوی په افغانستان کې له منځلارو طالبانو سره مذاکرې ته تیار دي. د کورنیو چارو وزارت له لوی سرنوالۍ څخه غوښتي چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د یو مسؤل د وروستیو نامسؤلانه سرګندونو په اړه د تحقیقات وکړي. په هرات او بغلان ولایتونو کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرجوب لغوښتي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران اصلاح غوښتونکو مشرانو د دولتي چارواکو لخوا په تاوتریخوالي پارولو د لزګونو تورنو سانو محاکمه یو نمایشی عمل بللی دی. پورا خبرونه واوري. د ناتو نوی سرمنشي وایي چې دوی له منځلاري طالبانو سره د خبراتورو لپاره چمتو دي. اندرس فوغراس موسین له یوې ډنمارکي ورځپاڼې سره په خبرو کې څرګنده کړي چې دی دې ته آماده دی تر څو په افغانستان کې له منځلارو وسلوالو طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي. د ناتو تړون سرمنشي په داسې حال کې د پولیټیکن له ډنمارکي ورځپاڼې سره د څرګندونې کوي چې تېره ورځ په جلاپیخو کې د کابل په شمال او د کندهار په ولایت کې یو فرانسوي او درې امریکایي عسکر ووژل. د کورنیو چارو وزارت له لوی سرنوالۍ څخه غوښتي چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د یو مسؤل د وروستیو سرګندونو په اړه د جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل عبدالستار مراد 2 ورځې مخکې ویلي وو که چیرې د انتخاباتو نتیجه د دوی په ګټه نه وي نو له وسلو سره به د ښارونو واټونو تر ووزی. خو د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو نتیجه به دوی ته د منلو وړ وي او د هغه پلویان به هیڅ ډول ناسم عمل ترسره نه کړي چې امنیت ګډوډ شي. د هرات ولایت امنیتي مسولینو د دې ولایت په گزاري ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د گزاري ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان تیر ورځ کله چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په یو ګډه غزمه حمله وکړه ووژل شول. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادا کړی چې په دې پیښه کې شپږ افغان او بهرني عسکر هم وژل شوي. خو په هرات ولایت کې سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. د بغلان ولایت د دهنه غوري ولسوالۍ د امنیت مدیر تیر ورځ د ماین په چاودنه کې وژل شو. د بغلان ولایت د امنیت عامر شمس الدین کاکړ ویلي دي چې د دهنه غوري ولسوالۍ د امنیت مدیر او د موټر چلوونکي او ساتونکي د خښوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. لا تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. او د امینجان خوستی د صرافۍ شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 1.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 8.5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1590 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه لای اسمت سروان خبروي.
د ایران د اصلاح غوښتونکو لوی ګوند چارواکو لخوا د هغو سلو کسانو چې په وروستیو مظاهرو کې په تاوتریخوالي پارولو تورن دي محاکمه نمایشي محاکمه بللې ده. دا ډله ییزه محکمه د ولسمشر په توګه د احمدی نژاد د کار د پیلولو څخه 4 ورځې مخکې پیل شوې ده. په دغو کسانو کې چې محاکمې ته وړاندې شوي دي د پارلمان غړي، پخواني وزیران او د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال هم شامل دي. دا کسان په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د لانجمنو نتیجو د اعلان په اعتراض کې چې احمدی نژاد پکې بیا واک ته ورسید د پراخو مظاهرو لپاره دوه وروسته ونیول شول. په نیول شویو کسانو باندې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي پارول په بلواو کې د ونډې اخیستو او د انقلاب ضد ډلو سره د تړاو تورونه لګیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د هغو دریو امریکایي سیاحانو د نیول کېدو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې ویل شوي دي د عراق شمالي سیمو ته تللي ول. د بهرنیو چارو د وزارت وی وایاندي وویل په ټول و ساوت وان سره له هرې لارې هڅه کوي چې د دغو راپورونو حقیقت معلوم کړي. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې د دغه هیواد ځواکونو درې امریکایي اتباع د ایران په خاوره کې نیولې دي. د عراق په شمال کې کوردي چارواکو وویل په ظاهره داسې ښکاري چې دغه درې امریکایان حلبچې سیمې ته نږدې د ایران خاورې ته له داخلېدو وروسته نیول شوي دي. په عراق کې میشته ایران د حکومت د مخالف ډلې مجاهدین خلق 22 غړیو غوښتنه کړې چې ایران ته دی واستول شي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې تیره اونۍ عراقي ځواکونو د مجاهدین خلق یو کم د دغه هیواد په خاوره کې بند کړ. د عراق د کورنیو چارو د وزارت یو مقام د اسوات العراق خبري آژانس ته وویل چې د مجاهدین خلق دغو 22 غړیو د کورنیو چارو وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده. ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړیو ته په دې شرط د بخښنې وړاندیز کړی چې له دې ډلې به جلا کیږي او د ایران پر ضد فعالیتونو څخه به لاس اخلي. د قرغیزستان ولسمشر په وروستیو انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته نن د دوهمې دورې لپاره کار پیلوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا د قرغیزستان وروستي انتخابات رد کړي او ویلي دي دا انتخابات د ولسمشر باقیف په ګټه تنظیم شوي ول. د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو هم د قرغیزستان په انتخاباتو انتقاد وکړ او په بشکک کې د امریکا سفارت وویل قرغیزستان له نړیوالې ټولنې سره د کډو شمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ګرجستان رات کړ چې ګواکې د دغه هیواد لخوا د جنوبي اوسیتیا پر خاوره د درنو وسلو ډزې شوې دي. جنوبي اوسیتیا ادعا کړی چې د ګرجستان لخوا د دغه هیواد پر د دې سیمې پر وی پوځي څارون کې پوسټې ډزې شوې دي. په همدې حال کې پرون مسکو ګرجستان ته خبرداري ورکړ چې که په قفقاز سیمه کې پارون کې عمل بند نکړي نو روسي ځواکونه به د پوځي ګام اخیستو څخه ډډونه کړي. په سیمه کې بحران په داسې وخت کې بیا پارېدلې چې د ګرجستان او روسي ترمنځ د وروستۍ لنډې جګړې یو کال پوره کېدو ته یوه اونۍ پاتې ده. او په متحده ایالاتو کې د شنبې په ورځ د نیویارک د لاګوردیا هوایي ډګر تیره ورځ وروسته له هغې چې یو تن د مشکوکو حرکاتو له امله ونیول شو تخلیه شو. چارواکو وویل دغه کس یې له یوه جعلي بم سره چې له بیټریو او وایرونو څخه جوړ شوی و نیولی دی. د دې پیښې په نتیجه کې یو شمېر الوتکو ته په نورو هوایي ډګرونو کې د ناستې لارښوونه وشوه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د برتانیا د پارلمان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د ناټو پر هغه غړو انتقاد وکړ چې د افغانستان په جګړه کې زیاته برخه اخلي. دا موضوع په یو ریپورت کې اورئ. سارون کې د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا د نوې ستراتیژي اعلان د طالبانو په لیکو کې د نظر راوستو او په افغانستان کې د نړیوالو د پلانونو شندول بولی. دا موضوع هم په یو مطلب کې خپلېږي. د انتخاباتو په اړه یو ګرځې مز لرو او ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام په 100.5 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د برتانیې د پارلمان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د ناټو پر هغه غړو انتقاد وکړ چې د افغانستان په جګړه کې زیاته برخه نخلي. د برتانیې د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ویل د ښکارا او څرګند ستراتیژي لنې شوالې پرته په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا پیچلې کیږي. د دې موضوع تفصیل عصمت سارون وړاندې کوي.
د برېټانیا د پارلمان د ولسی جرګې غړو خبرداري ورکړ چې د ناټو نور غړي دي یا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې خپل برخه زیاته کړي او یا د تړون د شهرت د زیانمنېدو خطر په غاړه واخلي. د برېټانیا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو هلو ځلو د پیټي په مساوي ویشلو کې د ناټو د ځینو غړیو پاتې راتګ د دې تړون پر څو ګوته په شمیر غړیو د نه منلو وړ فشار راوړی دی. راپور همداراز وایي چې د ناټو نور غړي د افغانستان په جګړه کې کافي برخه وانخلي، د دې تړون شهرت او نوم به له خطر سره مخامخ کړي او سخت زیان به وویني. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په جولای میاشت کې 22 برتانیایي سرتیری په هلمند کې د برتانیې او امریکایي ځواکونو په پراخو عملیاتو کې ووژل شول. د برتانیا د پارلمان د ولسي جرګې د غړو په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ناتو تړون کوم غړي هیواد د افغانستان په ماموریت کې پوره ونډه نه ده اخیستې، خو جرمني او ځینې نور اروپایي هیوادونه د امریکا تر فشار لاندې دي چې افغانستان ته زیات عسکر ولیږي. د ناتو اکثره هیوادونه وایي چې که زیات عسکر واستوي په خپلو هیوادونو کې د خلکو له مخالفت سره مخامخ شي. د برتانیا د پارلمان د غړیو په راپور کې دا هم ویل شوی چې برتانیا دې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې له مخکښه رول تیر شي او د دې پر ځای د امنیتي چارو ته پام زیات کړي.
لونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
د طالبانو مشر ملا محمد عمر په دې ورستیو کې د لایحې په نوم خپل کړن لار خبره کړې ده. د څارونکو په نظر د طالبانو لخوا د دې لایحې د خپرولو هدف د طالبانو په لیکو کې د نظم راوستل او له طالبانو سره د مبارزې په چاره کې د لویدیز د نوې ستراتیژۍ شندول دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه ابوبکر صدیق یو تحلیلي رپورت برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د طالبانو لایحه چې 14 فصله او 8 شپېته ماده لري په پښتو ژبه په یو شپېته مخونو کې خبره شوې ده. په لایحه کې پر نورو خبرو سربېره د هم ویل شوې دي چې باید پر خلکو په بریدونو او ځانوژونکو حملو کې کموالی راشي. د څارونکو په نظر د دې لایحې د خبرولو هدف دا دی چې طالبان په افغانستان کې دننه د خلکو ملاتړ ترلاسه او نړیوالو ته دا تصور ورکړي چې ګنې د دوی ډله متحده ده او په خپلو کې د منځلارو او توندلارو په نوم بیلتون نه مني. د طالبانو لخوا د لایحه په داسې وخت کې خپریږي چې له یوې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ستراتیژي د طالبانو په وړاندې د عامو خلکو پر ساتنه ټینګار کوي او له بلې خوا طالبانو ته د سولې وړاندیز شوی او غوښتنه ورنه شوې چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د دې نوې لایحې له خپرولو څخه دوه هدفونه لري. لومړی د طالبانو په لیکو کې د نظم او ډیسپلین پیاوړی کول او دوهم د ملکی تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لویدیز د نوې ستراتیژۍ ناکامول. ښاغلی ساپی زیاته کړه
طالبان د خپل کنټرول د خلکو لپاره یو سلسله خبرې هم عملیاتونه مخکې نیولې دي چې د خارجي طالبان د خپل صفوفو نه لکه پخوا چې په افغانستان خاوره کې به حضور درلوده هغه کم کړی دي او یوازې خپل دای هم ورسره دوی همیشه په دې تاکید کوي چې موږ په طالبانو کې سیکشنز نشته، فرکسیونونه نشته، ګروپونه نشته، موږ ټول مغه یو قومنده ده، یو مشر ده، یو خلک.
خغلی سپای وای په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه غوړي د ملکی تلفاتو په کمولو سره د دوی په اصطلاح د خلکو زړونه او دماغونه خپل کړي. د زیاتوي خو طالبان هم اوس غوړي چې ځان خلکو ته ورنژدې کړي او ورته وایي چې مونږ تاسو نه وژنو او کله چې قدرت ته ورسیږو نو خدمت به مو وکړو. د افغانستان د دولت او د ناتو چارواکو د طالبانو لخوا د دې لایحې د خپرولو هدف یوازې تبلیغات بللي او ویلي دي چې دا لایحه په رښتیا سره د طالبانو د عمل څرګندوی نه کوي. د ناتو یو وایاند جنرال اریک ترمبلی وایي د دې لایحې خپرول د دې لپاره د طالبانو هڅه ده چې غواړي وښيي د طالبانو په خورو ورولیکو کې مرکزي اداره شته. جنرال ترمبلی زیاته کړه دې ته لپاره پرته چې په لایحه کې څه راغلي طالبان هر ورځ په عمل کې ښیي چې دوی هیڅ چا ته درناوی نه کوي او هیڅ شي ته ژمن نه دي. د طالبانو ځانوژونکي حملې د مثال په توګه یادې کړې او ویل چې په روان کال کې دوی نوې انتحاري حملې کړې دي. هغه افغان څارونکي چې د طالبانو په باب کره معلومات لري وایي د لایحه یوازې یوه سیاسي اعلامیه ده، نه یوه پوځي کړنلاره. د دې څارونکو په نظر د لایحه په داسې حال کې خبريږي چې امریکا د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي او ځکه طالبان هم غواړي چې د خلکو د زړونو او دماغونو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا او ناتو سره سیالي وکړي. د لویدیز پوځي چارواکي وایي طالبان ډېر ښه پوهیږي چې له جګړې په ستړو افغانانو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی، نو ځکه د دې ډول اعلامیو په خپرولو سره غواړي وښيي چې دوی د خلکو په فکر کې دي. په داسې حال کې چې د ناتو د ویاند په وینا طالبان د خپلو ورځنیو اعمالو له وجې له خلکو پردي شوي دي. د ناتو ویاند جنرال ترمبلی د مثال په توګه د کاپیسا یادونه وکړه چې د سیمې اوسیدونکو د لسو ځانوژونکو برید کوونکو ځایونه دوی ته وروښودل او دوی هغه حملې شنډې کړې. د پاکستان د پاوز متقاعد جنرال طلعت مسعود وای طالبانو په خلکو کې خپل محبوبیت لرا سور کړی خو اوس هڅه کوي چې د خلکو دا ذهنیت بدل کړي. مسعود زیاته کړه طالبان دې ته هم اړتیا لري چې د خلیج د هیوادونو په ګډون په بهر کې خپلو پلویانو ته چې له دوی سره مالی مرستې کوي یو نوی تصور ورکړي. ګران خویندو په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینهو د ګډون همره اهمیت لري ځکه چې د ښځو او نارینهو رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی وو د بس یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه وه. په دې کانفرنس کې له ټولو هیوادوالو په تیره بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپله دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکوونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو په خبرونه کې چې د سهار لهونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي ورسته ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د غراستا سکول شي چې په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې د خپل د خوخي او پسل پوري او مهم ریپورتونه او مطالب هم ووري او هم ولولي. او اوس هم زما همکار د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د وسخ پلوک ورسپانه په افغانستان کې له وسلواله مخالفینو سره د خبرو پاړه د ناتو د نوي عمومي منشي سرګندوند راغسي او دا هغه په حواله لیکل دي چې په طالبانو کې داسې ډلې شته چې د خبرو امکان برابرولی شي. ورسپانه د موضوع په دوام د اندرس فوک سمو سندا ټینګار هم راغسته ده چې پوځي ستراتیژي باید د بیا رغونې د کوکتارو د بدل د منتلو او د دیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو لپاره لاروانو هڅو سره همغږي کړی شي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د بیا رغونې روان بهیر ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي پلټونکو په حواله لیکل شوی دی چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د تفاهم کچا خورا ټیټه ده. د هیواد دولت ورسپانه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان د ریپورت ځنې برخې راخستې او د هغه په حواله لیکل دی چې امریکایي ځواکونه په موټرو کې د تیرېدو په محل باید د ټوپک شپېلې افغانانو ته ونړوي او د افغانانو کلتور ته درناوی وکړي. په ورسپانه کې د امریکایي جنرال په حواله لیکل شوی دی چې د جنرال میک کرسټل په دغه ریپورت کې زیات ټینګار په کلتوري بدلون شوی او هغه په دې معنا چې امریکایي او یا نور بهرني ځواکونه چې کله د افغانانو د هستوګنې سیمو ته ورځي باید په دې پوه شي چې څه ډول چلن وکړي او څه ډول جګړه وکړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې لاره روانو انتخاباتو څخه د ولس د ملاتړ مسله راخسته او هغه د انتخاباتو په ډاډمنه فضا کې د ترسره کولو لپاره هیله بخونکې بلله. د ملیرمن د لوټ ورسپانه په خپل سر مقاله کې په هلمند کې د طالبانو په خلاف روانو عملیاتو ته په اشاره لیکل دي چې دغو عملیاتو د غور امنیتي وضع اغیزمنه کړې ده. ورسپانه په بل مطلب کې د ولس مشري څوکۍ ته د کاندید ډاکټر عبدالله په حواله هغه راپور نه رد کړی چې ګواکې په انتخاباتو کې د پاتې راتلو په صورت کې به د پلویان مظاهره وکړي. ورسپانه د ډاکټر عبدالله د وینا هم راخسته چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو نتایجو ته به غاړه کېږدي. ورسپانه په جلا مطلب کې د هیواد له راتلونکي ولس مشر څخه د افغانانو هیلې او توقعات هم څېړلې. د اسلا اوانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلی او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې لیکلی دی کچېرې خلکونه کړی شي چې په مشوره تفاهم او په انتخاباتو کې په فعاله ګډون سره خپل راتلونکي دریز وټاکي نو په تاوتریخوالي او نفاق سره پښتو ستونزو برلاسه کېدای نه شي او راتلونکي نسلونه به د هغې دروند بار په اوږو یوسي. خو اسلا به په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان روسي غوښتنې ته په اشاره لیکلی دی چې د سرتیرو زیاتول مثبته پایله نلری. او د هشت صبح دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین دی او مسول د سرګندونو په خبرګون کې د کورنیو چارو وزارت اعلامیه راخسته او لیکل دی چې دغه وزارت لکسله بیړه کار اخسته ده. ورسپانه په جلا مطلب کې د بي سرحد خبري اعلانو د ټولنه د غوښتنه هم راخسته چې د جمهور ریاست کاندیدان دي د رسنیو ازادۍ ته پام وکړي. او ورسپانه په بل ځای کې د ملي شورا د رخصتیو مسله سړلې او هغه د خلکو له احساساتو سره لوبه بلله ده.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال د دغه ولایت له دوو مخاورو سره د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کړی چې اورېدو ته ساسي پام راړم.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
لومړی محمد ناصر ملنګزی ته ورزو د دینه د پښتنه کوچی په کونړ کې انتخاباتي کمپاینونه څنګه روان دي؟
کونړ د افغانستان سرحدي او غرنۍ ولایت 14 ولسوالۍ لري چې دا مهال په کې حکومتي واګي پیاوړي دي او حکومت په کې برقرار دي. د ولسوالۍ په پرتله په مرکز اسداباد او هغه سیمې چې مرکز اسداباد ته نږدې دي په دې کې کمپاینونه د کاندیدانو په پلاوي باندې ښه په درس کې روان دي. جمهور رئیس د کاندیدانو د جملې څخه څلور تنه کاندیدان چې شانواز تړی، عبدالجبار ثابت، رمضان بشردوست او همدارز سید جلال نابغه هم کونړ ته راغلي دي. دوی هم د خلکو سره غونډې کړي دي. ذبیح الله غازی چې هغه هم د نورستان دی او د جمهور ریاست کاندید دی، هغه هم کونړ ته راغلي دي او دلته د خپلو تګلارو په اړه خلک خبر کړي دي او د کونړ بیلابیل قومونه یې خپل ملاتړ ته هڅولي دي. زما په نظر هغه سیمې چې امنیتي دي راسیا ورته کیږي تر هغه سیمو پورې د کمپاینونو غونډو لړۍ توده ده.
من رحمان الله صدیقی ترزو. رحمان الله جانه، دا راته وایي چې په کونړ کې د ولایتي شورا کاندیدان څنګه دي؟ هغوی هم په کمپاینونو بوختي، ته به ډېرو غونډو ته ورغلې، دغه خلک څه وعدې خلکو ته ورکوي؟
په ټولو ولسوالیو کې د ولایتي شورا کاندیدانو کمپاینونه ډېر ښه په تیزۍ سره روان دي او مجلسونه کې غونډې کې په ټولو ولسوالیو کې هیڅ مشکل نشته، د امنیت تامین دی.
من ملنګ صاحب، دا راته وایي چې په کمپاینونو کې د ریاست جمهوری کاندیدان خلکو سره څه شمنې کوي؟
نور صاحب، لکه څنګه چې د اوس مهال موږ او تاسې د یو منتخب حکومت درلودونکي یو، کرزی د افغانستان جمهور رئیس دی، دا هم د انتخاباتو په ترڅ کې جمهور رئیس شوی دی. کاندیدان چې کومې وعدې کوي، هغه دا دی چې څه چې د تېرې 2 کلنې دورې په ترڅ کې نه دي شوي، لکه یوازې په کونړ ولایت یاتو کې چې دلته ډېر بهاند سیندونه روان دي، خلک دا نیوکې کوي چې د دغه ټول 2 کالو کې باید د سره تعقوبند باندې کار شوی وي، دغه رغول شوی وي. د دې تر څنګ موږ چې د پیج وړوکې سیند لرو، په هغه هم د برېښنا بندونه جوړیږي. دا یادونه خلک کوي چې باید دې ته پاملرنه شوی. دغه مسلې په ګوته کوي وایي چې دا کارونه د تېرې 2 کلنې دورې په ترڅ کې نه دي شوي، نو پیشبیني داسې کوي چې هغه چاته برای ورکې چې د کونړ په سره تاغ باندې بند ورغی، همدارز دغه د مناګي بند چې دا هم د پیچ سیندې او په دې باندې د برېښنا ډیګونه جوړشي. ان خلک زیاتره د دلی والد چې خلک د بیروزګارۍ نخلای شي، په کارو ګمارل شي او دلته بنسټیزې پروژې.
زما پوښتنه دا و چې دا کاندیدان څه ژمنې خلکو سره کوي؟ دا خو د خلکو غوښتنې وي چې تا ویلې خلک دا غوښتنه لري چې په تېرو 2 کلونو کې یا 2 کلونو کې دلته دغه کارونه دي شوي، باید دا وشي. د کاندیدانو ژمنې خلکو سره څه؟
د کاندیدانو یوازنۍ ژمنې چې ټول کاندیدان کوي، ما چې په خپلو سترګو کتلي اورېدنې مې دي، هغه دا دي چې لومړۍ خبره دا کوي چې موږ به خپل ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه دا پیاوړي کوو، ځکه که موږ دغه پیاوړي کړو نو موږ به د نړیوالو ځواکونو څخه خلاص شو، په خپله به په ځان باندې تکیه شو، خپل افغاني ځواکونه به د دې جوګه شي چې د هېواد امنیت وساتي. دا وعدې خلکو ته ورکوي. بل دا وعدې خلکو ته ورکوي چې تر اوسه پورې د کرزي په دوره کې خلک د فقر او بیروزګارۍ څخه شکایت کوي، موږ به فقر له منځه وړو، خلک به ټول په روزګار کوو. نو دا ښکاره خبره دا چې هر څوک چې کاندید دی هغه داسې غواړي لاپې کوي چې هغه څه په ګوته کوي چې هغه په تېره دوره کې نه دي شوي.
من ستا په فکر باندې صدیقي صاحب، آیا دغه کاندیدان چې دلته ژمنې کوي خلکو سره، که دوی کامیاب شي، په رښتیا هم په خپلو وعدو به ودرېږي او دغه ژمنې به پوره کړي؟
بعضي کاندیدان رښتیا هم زما په نظر سره د ولایتي شورا کاندیدان البته داسې ژمنې کوي چې هغوی زما په فکر سره نه شي پوره کولی، د هغوی د صلاحیت نه چوتي ژمنی. بعضې داسې ژمنې مثلا ریاست جمهوری کاندیدان چې دلته راځي هغوی کوي، خو د ولایتي شورا دومره صلاحیت نشته دی چې هغوی دا پوره کړي.
زما د ریاست جمهوری د کاندیدانو مثلا دلته د برق بند جوړول د سورتاق په سیمه کې یا نور داسې غټې غټې پروژې چې اوسنی رئیس جمهور چې کرزی دی هغه دا څو ځلې ویلې چې په دې باندې زموږ یوازې وس نه رسیږي مونږ نور هیوادونو نه مرستې غواړو. آیا دغه څوک چې اوس وعده کوي خلکو سره دوی به وکولی شي چې دغه بند جوړ کړي؟
دوی چې کله راشي او غونډې کوي بازار کې خلک راټولوي په سټیج باندې د خولې دغه خبره خلکو ته کوي چې یاره زه به په تیره دوره کې ریاست جمهوریک ته چې کوم کرزی صاحب هغې دا کارونه نه دي کړي خو مونږ به یې وکړو، خو زما په فکر سره دوی نشي کولی.
ملنګ زی صاحب، تر اوسه پورې په کونړ کې د رئیس جمهوری کم کاندید یا همدارنګه د ولایتي شورا کم کاندید د کوم داسې ګواښ سره مخامخ شوی دی چې ته کمپاین مکوه مخه نیول شوي، داسې کومه ستونزه رامنځته شوې ده؟
خوشبختانه د کونړ خلک د تاریخ په اودو کې سترې کارنامې لري او دغه اوسنۍ کوم لړۍ چې د کمپاینونو پیل شوې ده، زما په نظر هیڅ د یو کاندید د کمپاین مسؤلین همدار په خپل کاندیدان د داسې یو ګواښ سره نه دي مخ شوي چې ګڼې چارې ورته ویل چې تاسې کمپاین وکوئ. خلک د کمپاینونو غونډو او د دې اوسنیو مسایلو سره ډېر آشنا دي، نو زه باور لرم چې د کونړ په کچه باندې دغه شی یو څه نه دي شوي.
صدیقي صاحب، دلته به ته ډېرو غونډو ته ورغلی د کاندیدان د ریاست جمهوري او همدارنګه د ولایتي شورا کاندیدانو ته، داسې څوک خو شکایت نه کوي چې دوی د دولتي چارواکو د خوانه یا د نورو زورواکو د خوانه هلته د کمپاین کولو نه منی کیږي، او یا تاسو به دولتي چارواکي لیدلی چې په دغه کمپاینونو کې څومره فعال دي؟
دا خو والی صاحب ټولو خلکو ته ویلي دي، ټولو کاندیدانو ته ویل چې دلته مونږ یو مشترکه د قبایلو ریاست کې یو تالار لرو، هر څوک کولی شي په ازادانه ډول باندې خپل کمپاین غونډې په هغه کې وکړي. دا مونږ ته معلومه ده او هېڅ داسې کوم ممانعت نشته دی، او دغه چې هر سړی راځي او خپل تبلیغات او هغه وعدې چې کوي. تېر حکومت باندې کاندیدان زیات انتقاد نه کوي چې یاره دغه فلونه نه دي جوړ شوي او برق نه دی جوړ شوی. زما په نظر په کونړ کې خو یو څه اندازه کار شوی هم دی. اوس په دې نږدې رئیس جمهور حامد کرزي د پوهنتون د څلورو پوهنځیو دغه منظوري وکړه چې کونړ کې به دا څلور پوهنځي، نو دا ډېره یو خلاص راوړنه ده. البته والي صاحب زمونږ د کونړ وکیلانو او قومي مشرانو په دې کې ډېره فعاله ونډه اخیستې ده او دوی په هلو ځلو باندې را کار شوی دی.
تشکر ملنګ زی صاحب، ستانه پوښتنه دا کوو چې آیا په کونړ کې یا په هیواد کې اوسنی حالات د انتخاباتو د کولو جوګه دي چې په داسې حالاتو کې انتخابات وشي؟
خلک په دې ښه قانع دي چې ولې انتخابات کیږي. خلک هیله لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. زما په نظر باندې د افغانستان په کچه یو څه امنیتي ستونزې شته دي چې ځینې ولسوالۍ د کونړ هم ورته والی ورته لري، ځینې ولسوالیو کې امنیتي ستونزې دي. خلک ډېر لیواله دي چې په خپله خوښه باندې خپل کاندیدان یا مشران وټاکي، هغوی ته رایه ورکړي. زما یو بل نظر داسې دی که حکومت قومي مشران په غرنیو سیمو کې وهڅوي، او افغانستان د تاریخ په اوږدو کې ډېرې ښې قومي تړې لري، که غواړي چې دغه انتخابات په بریالیتوب سره سرته ورسیږي، نو حکومتي مسؤولین چې دا مهال واګې په لاس کې دي قومي مشران دي وهڅوي، هغه دې ونازوي. او زه فکر کوم چې د قومي مشرانو په مټ به انشاءالله د کونړ په څخه سربیره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د قومي دودونو او تړو د مخې دغه انتخابات ښه په ډاډمنه فضا کې سرته ورسیږي.
صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو به اوریدلی وي چې طالبانو اعلامیې خپرې کړې دي، همدارنګې اعلان کړی دی چې دوی به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، د برخې د نه اخیستلو باوجود به دوی ټولې لارې تړي چې خلک انتخاباتو مرکزونو ته لاړ نشي. ستا په نظر د طالبانو دغه قدم تر کومه حده پورې د هیواد په ګټه دی او د خلکو په ګټه؟
دا ښکاره خبره ده چې څوک انتخاباتو کې ګټه برخه وانه اخلي دا خو د وطن په تاوان تمامیږي. باید ټول هغه ورونه چې د حکومت نه مرور دي، زما دا غوښتنه ده چې دوی راشي په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل رئیس جمهور چې د دوی په خوښه چې هر څوک چاته رایه ورکوي دوی باید رایه استعمال کړي، رایه ورکړي. او بل تاسو دا خبره وکړه، دا اعلامیه خپره کړې ده چې مخې ونیسي د انتخاباتو، نو په کونړ کې چې ماته معلومه ده دا څو ورځې مخکې د چپ ادارې غازی آباد او درې څلور ولسوالۍ قومي مشران راغلي وو، او په ولایت کې یوه غونډه دایره کړه او هغې دا ژمنه وکړه د محترم والي صاحب سره، او دای ورته ویلې چې موږ خپله دغه پولینګ سټېشن چې دا کوم چې د بکسي دي د ووټونو دا دې ته به موږ خپله ولاړ یو، او موږ دا تعهد کوو چې موږ به داسې څوک نه پرېږدو چې خلل پیدا کړي او امنیت خراب کړي. نو زما په نظر سره به انشاءالله په ښه توګه ترسره شي په کونړ کې، خو هېڅ مشکل نشته یا ستونزه نشته، ځکه عوام خلک او قومي مشران ټول دا ژمنې کوي چې یاره موږ به انشاءالله د حکومت سره اوږه په اوږه باندې ملاتړ یو.
په بحث کې مو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د کونړ ولایت د یو شمېر اوسیدونکو نظریات واورېدل. لس نیمې بجې شوې. د لنډو خبرونو لپاره عصمت سروان په سټوډیو کې دی.
د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې غړیو خبرداری ورکړ چې د ناټو نور غړي دي یا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې خپل برخه زیاته کړي او یا د تړون د شهرت د زیانمنېدو خطر په غاړه واخلي. په جوزجان کې د ولایتي شورا د یو تشتول شوي کاندید و ملګري د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. د حامد کرزی د کمپاین یو مسول فضل احمد وویل په داسې وخت کې چې د حامد کرزی د کمپاین کاروان له غزنی څخه بیرته کابل ته روان و 15 ځله پرې حمله وشوې. د فرانسې د ولسمشر دفتر د شنبې په ورځ ویل چې دغه هیواد یو عسکر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی دی. او د ایران د اصلاح غوښتونکو لوی ګوند د چارواکو لخوا د هغو سلو کسانو چې په وروستیو مظاهرو کې په تاوتریخوالي پارولو تورن دي محاکمه یوه نمایشي محاکمه بللې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاتې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی پام وکړئ ژوند په شیبو کې، او ورپسې زما سیمه زما مینه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
قدر من اوریدونکو ستړي مسي، پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې د تخت پلونو په اړه معلومات اوري. و به اورو چې تخت پلونه چیرته او څنګه جوړ و. دا مطالب به زه ومان نیازی، مخفی عزیزی او شریفه صاحبی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مورخانو په وینا بالا حصارونه یو وخت مهم مرکزونه وو. څو دروازې به یې لرلې، او په دې خاطر چې دښمنی لاندې نکړي د مستحکمو دیوالونو ترڅنګ به یې شاوخوا ګردی ګوخ خندقونه هم کیندل کېدل، او په هغو کې به اوبه ولاړې وي. له دروازو سره به یې د تګ راتک په خاطر د تختو پلونه وو چې خلک به له خندقونو پرې تېرېدل. مورخانو په افغانستان کې د دوه تخت پلونو یادونه کړې ده چې یو یې په بلخ او دوهم یې په کابل کې دی. ومان نیازی په همدې اړه پوهاند استاد رازقي نړیوال پوښتلی. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
خبره د تخت پل په معرفي کولو ده. پخپل منگا نور تخت پلونه به همی معمولا په تاریخ پانی چې مونږ ګورو منگا دو تخت پوله لرو چې دواړه تخت پوله یو ډیر مشهور دی او بل تقریبا دومره زین را شهرت نلري چې هغه د تخت پول بازار دی د کابل د بالاحصار په غربي برخه کې دې ته چې ولې تخت پول وایي دې تخت پول وجه تسمیه داره چې د استحکامي قلاګانو د ساختماني عناصرو په رعایت سره د هرې استحکامي قلا نه د نورو عناصرو نه آخر کې یو جوار خندق موجود دی او هغه جوار خندق د اوبو نه ډکي ضرورت په وخت کې په دې باندې جسر تړل کیږي تختې پې تړل کیږي او مربوطو دروازو ته د دې د تختې د لارې نه ورځي او وخت چې تیر شي جسر بېرته قطه کوي د دروازې نه نوځي نور څوک ته رانوتی نه دا جسر یا پل د تختې په شکل به جوړو په هغه معبر کې د دروازې مخامخ به ودرو معمولا دا د تختو نه پکې اعظمي استفاده شوې ده او اوسپنې په بعضې دغه کې د میخون نه پکې مګر معمولا د لرګي د تختو نه استفاده شوې ده
خیال استاد دا پلونه به څونه اوږده و تر کومې سایې پورې به رسېدو
اوږده خو ځکه چې پخپله موږ به وګورو چې دا تخمینی به که فکر وکړم چې اوس به دا د بالاحصار خندق چې متاسفانه دغې نه دي پاتې یو څه نښې پاتې او هغه د 10 متره سوری لره نو دغه تخته پلونه چې دغه هم د اوږدوالی د دې چې و معمولا د 150 متره پېږو او سوری دونه و چې د دې نه وسایط تیر شي البته وسایط خو هغه وخت کې موټر نه و وسایط هغه وخت کې مثلا پیلانو سایتا وخت آسانو کچری وی نو بنا دغه دروازې ته د دروازې په اندازه به سور دی تخته پلونه
او بل تخته پل
چې هغه هم په تاریخ په پانه کې مشهور دی په خپل فعلا وسته من د مزار شریف نه د بلخ شریف خواته زو تقریبا جنوبی غرب طرف 8 کیلومتره کې نو د مزار شریف نه چپ لاس ته چې مونږ ګورو تخته پل دی
استاد په دې نږدې وختو کې مو کلاګانې لیدلې دي یو څه د اوسني حالت په اړه راته وایست
بدبختانه چې په یو وخت کې غوښتل چې دا د دولتي تصرف نه و بچي او په شخصي تصرف کې راولي خو اوس په قدر چې ټولو کې د غنمو د شټلونو ولاړو پکې چې بهتري حاصلات د غنم په دې ټولو دغه کې شوې په غیر د امیر مرزاد خان د حرم سرای نه یا د شارستان نه چې په هغه کې غنم کم و
لدی پرته بل ځای موږ د تخته پلونه درلود
ټول ځایونه تخته پلونه لرل مثلا منګه د کندوز بالاحصار چې وګورو هغه هم فقط په طرف د شمال شرق باندې چې یو رود بهیږي او نور درې خواته د هغې خندقونه موجود دي بدبختانه وخت دغه خندقونه پکې خلکو پټي جوړ کړي او حاصلات پکې کړي همدارنګه د زابل باندې هم زه قانیم هغه هم تخته پول لرو مثلا د ګردیز هم تخته پول لرو د جلال آباد هم یو بالاحصار موجود هغې هم تخته پول لرو او د قندار بالاحصار هم تخته پول لرو په خپله د مزار شریف بالاحصار د هغې د تخته پولونو هغه خندق فعلا هلته یو زیارت دی دغه زیارت ته چې د بالاحصار د بلخ نه وځي مخامخ مجبوري چې د دې خندق نه تیر شي دا خندق باندې اوس نه تیږې میږې ایښې دي یو لارې پکې جوړه کړی چې موټر پکې تیر شي نور ګرچا پوره د اوبو نه ډک دي د دې خندق لکه چې مخکې ما ورته استشاره وکړه ډېر لوی عرض لري نو دا خندقونه ټول بالاحصارونو کې ټول دا خندقونه موجود دي وخت چې خندق موجود دی تخته پلونه هم هلته موجود دي
نو تاسو په خیال استاد په هماغه وخت کې چې دا بالاحصارونه او تخته پلونه او عام خلک به هم ټول د همدې بالاحصار دننه
اوسېدل هم ډېره ښه دغه ده وخت چې موږ د جنګي قلاګانو نومونه اخلو یا د بالاحصارونو نومونه اخلو صرف نظر د بعضې جنګي قلاګانو د غور نه ټوله نه بعضې د ښار حیثیت لري نو تمن ټول بالاحصارونه او جنګي قلاګانې چې وي دا په خپله ښار و چې برجسته مثال د دې د کابل بالاحصار مخکې هیچا به نه ویل چې ته د کوم ځای د کابل یم د کابلي په نوم باندې چا څوک نه پېژند مونږ ته په بعضې قلونو باندې کوم ځای کابلیټي بیا ورته ویل کابلیټي چې یو نوم د کابل کابلیټي چې دلته کابلیان اوسېدل د کوم ځای وایي زه بالاحصار یم په بالاحصار چې دوه بالاحصار و نو چې یو پاسنی دی چې اوسنی دی پاسنی وشته دی چې دغه ارګ دی دا کندوز دغه دی دا کندوز دی لاندې پخه کلا وه او دلته لاندې په خپله دا کوزنی بالاحصار و په کوزنی بالاحصار کې چې دغه ماته ته عناصر دغه وی دا په دې کې و دې کې درمسال موجود و په اصطلاح سره کلیسا پکې موجوده وه دې کې جومات موجود و مثلا دوکانونه پکې موجود و د ټولو خلکو هندوانو دپاره مشخص ځای پکې و څو قصرونه پکې و ماته باغ او ارتا باغ باغونه پکې موجود و، دروازې پکې موجود وي. کابل مخکې یوه هسته وه، یو وړوکی کلی و په مابین د کوم ځای چکري د لوګر د سیند دواړو خواته په چکري په برخه کې پروت و، په ګرامه او چکري په برخه کې فقط یو کلی پروت و، نور ښار موجود نه و. اصل ښار چې موجود و، البته هغه د مذهبي د نگان احمد لرو، او بالاحصار هم د مذهبي د نگان احمد، ځکه چې دلته هم د بودایي مرکز دغه موجود و، اثار موجود و. نو بنا په خپله بالاحصار بیرون ته ضرورت نه لره، دا په خپل ذات کې یو ښار و، داسې ښار و چې په خپل یو تړل شوی ښار و، د ځان دفاع کولی شو او په اسانۍ سره دا چا نیولی نه شو.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د تخته پلونو په اړه معلومات واوریدل. اوس به شریفه صاحبه راته ووایي چې استانبول څه ډول بوټی دی.
نن سبا په افغانستان کې د پالیزونو میوې پخې شوې دي. په ځینو سیمو کې خلک په پالیزونو کې یو ډول زینتي بوټي کری چې وړو خټکو ته ورته ثمر لري او خلک استانبول بولي. د غزنی اوسیدونکي ننګیالی براته وایي چې دا بوټی څنګه کرل کیږي.
استانبول خو موږ خوا کې پالیزونه دي، هلته بادرنګ او تیری او داسې شیان کرل کی. بیا په بغلو کې د استانبولونه دي، له خاطره کری سي هغه لږ ښه خوشبویي لري، او د دې هغه میندکې لکه د بادرنګ داسې دي، سپینې سپینې وړې وړې میندکې لري، او همدغسې دې بادرنګ ته لکه څنګه سي بادرنګ او پالیزو ته جوی ښکل کیږي، دا دغسې جوی ورته ښکل کیږي.
له ښاغلي ننګیالي به دا هم واورو چې استانبول څه رنګ رنګ لري، خوړل کیږي که یا، او دا چې له زیلې راپړې شي څومره وخت تازه وي.
نو دا اصل کې سور رنگ لري، خو کله چې کری نو هغه جوړنګ نه باسي، لکه بادرنګ غوندې داسې جوړنګ کاږي. بیا په هغه جوړنګ کې دوی داسې کوچني کوچني راوخیزي، ګلان واچوي، بعضې خلک داسې پرېږدي هغه غټ سي پکې، بیا سي له ښه هغه خپل حد ته دې غټېدو ورسېږي، بیا شنې لیکې پکې پیدا سي، بیا هغه شنې لیکې سرې او زیړې سي. نو کله سور سو بیا هغه راشکوي، خلک یې بس د خوشبویي لکه خټکی داسې بوی ورکوي، او په زمن کې ډیر خواغم دي، تازه سی وش کول سی ډیر خواغ دي خوریم خلک. او بل بعضی خلک دي سی غټ سوی نه وي، مثلا درمیانه سایز تر رسیدل وي خوشین وي، بس هغه راوش کوي د دې له خاطر سی ډیر ورته بیتابي راوش کوي. ای پوړو کې کی دي او ای په غنمو کې کی دي، په هغه کې تقریبا څلور پنځه شپې بعد سورکی کې بیرته راباسي، هغه شی لکه بوټی کې سی پخ سوی وي که یو کوټو کې. بعضی خلک دي سی کله راوش کوي دا یو هفته خو لیک تازه وي، بیا یو هفته نه بعد سی چیشت سی دیر نرم سی لیغن بعد بیا وچ سی.
د لغمان اوسیدونکو مرجان د استانبول زړی د زینو ناروغۍ لپاره ګټور بولی. له د باورو چې استانبول په کوم سیمو کې شنه کیږي،
دا د استانبول مثلا د غدانی د بادو د پارا کفایت لري. او خبره دا ده چې ورور دا د استانبول په لغمان سیمه کې کیږي، کوم ځای مثلا خو بو لري هغه ځای کې دا د استانبول کیږي. او دا خلک ډیر په شوق باندې یو یو دانه لاس کې اخلي، دغه سی بوی کوي، او دا زما په لاس کې ده، او تاسو یې څرګنده وینئ صاحب مهربانه. نو چې دغه هر سړی ورته ګوري نو شوق یې پرې راځي، نو دا د استانبول د شوق دپاره ده صاحب مهربان. نو د دې ډیر ښایسته بوی منعمه بوی راځي، وایي ښایست خو د هر چا خوښیږي. نو دا بعضې ورپسې سترګې وباسي. مننه صاحب.
د کابل ښار یو یونانی طبیب براته ووایي چې استانبول په یونانی طبابت کې هم کارول کیږي که یا.
خاز من محمد حسیف و دکتر صاحب محمد حسیف هم در تخلص کن یونانی طبابت کنی. بله استانبول چی ده 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 یا شتم داری چه من بعضی گلاسون لیرون شیشتایی گونده ده پاقه که بزایکی گیده ده خوشبوی نه پا شکل که ده مرگی ده فاره یا ده اصاب ده فاره حرق استفاده کیگی، اگر دیر مجهز ترین حالت کارور کی خصوصا ده اصاب ده 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 خوشبوی در انسان روحیه تب نازک تب خوش ذات روحیه د انسان چې تب خوش شوه انسان زندگی بعد ډیر راحت ولري. یعنی اصلا د انسان روحیه چې جوړه وه خو هغه دوا ته ضرورت هم بیا نه لري، د اصاب د انسان ډیر ضرور یو هغه د شتپنی دي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دمروه.
مونږ ته د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راستولای شئ. په کابل کې زموږ پته ده: ازادۍ رادیو، پوسټ باکس 4 کابل، افغانستان. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او که له پېښور لیک راستوئ هلته مو شمیره ده 2 یونیورسټي ټاون، پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
زما سیما، زما مینا. وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو درنو دوستانو، السلام علیکم. دا نن ورځې پروګرام ته ښه راغلئ او ستړي مشئ. خوشحاله یم چې په دې اونۍ کې درته په مزار شریف کې یوه پرته سیمه در پیژنم. مخته تر دې چې د دې سیمې اوسیدونکي موږ ته خپله سیمه په هر اړخیزه توګه راوپیژني، د دې کلی په اړه ویل کیږي چې 3 وړاندې یوه کونډه له خپلو زامنو سره د مزار شریف په 12 کې جنوب سیمې ته کډه شوه او هلته یې په یوه ځای کې ځانته کور او باغ جوړ کړ. د همدې کونډې د هڅو او هاند له امله دا باغ ډیر سمسور شو او هلته یې له خپلو زامنو سره په خپل نوي استوګنځای کې هوسا ژوند تیروه چې وروسته به خلکو د کمپیرک کلی ورته وایه. دا څرګندونې زموږ یوه اوریدونکي محمد ناصر په مزار شریف کې زموږ خبریال ته کړي چې دی هم د کمپیرک د کلي د بنسټ ایښودونکي کونډې د کورنۍ غړی دی. موږ له ښاغلي ناصر او له خپل خبریال څخه د دې سیمې د راپېژندلو له امله مننه کوو. د دې کلي ختیسته شهرکې ترکمنیه، لویدیسته د ارغوان، جنوب ته یې د وتقل کله او شمالور ته یې د شهرک د کلي سیند پروت دی چې شاوخوا 300 کورنۍ او لږ تر لږه 200 کسان پکې میشت دي. زما سیمه زما مینه د نن ورځې د پروګرام میلمه په خپل کلي کې د میشتو کورنیو او مختلفو پرګنو له یووالي ډیر خوښ دی او وایي دوی په سیمه کې ټول سره لکه ورونه یو موټی او یو لاس دي. ښاغلی ناصر نور هیوادوال هم دغه ډول ملي یووالي ته هڅوي.
تسال ده چې په دې کلي کې هم چې زندګي کوي، دلته تقریبا فارسیانان هم ستدي، پښتانه هم ستدي، عربان هم ستدي، ازبکان هم ستدي، دا ټول چې دي په یو هغه کې زندګي کوي، په یو محول کې ټول د خپل خادۍ په وخت کې، د دې غم په وخت کې دغه ټول قومونه سلته په یو کلي کې زندګي کوي. یو د بل نه ډېر باخبر، یو له بل نه ډېر خوشاله، یو ډېر متحد زندګي لرو، ډېر یو له بل نه زیات خوشاله. زه د خپل کلي رسم رواج هغه ډېر د مخ خوښیږي. هغه ملتونه چې په دې کلي کې زندګي کوي، فضل د خدای، ډېر صمیمانه ژوند لري، یو له بل سره ډېر صمیمي دي، که ازبکان دي، که تاجکان دي، که عربان دي، که پښتانه دي، دا ټول داسې یو زندگی کوي چې اصلا پکې نه کېږي چې دا سره جدا دي. د یو افغان په نوم باندې دلته زندگی کوي او ځنه نور ټول وطنوالو نه دا غواړم چې داسې زندگی وکړي لکه د موږ د کلي په شان باندې، چې اصلا فرق پکې نه وي، یو ازبک، هزاره، تاجک، پښتون، دا باید اصلا پکې فرق نه وي، د یو افغان په نوم باندې ژوند.
افغانان ټول سره یو دي، ورکاچ نه کیږي چې نفاق مستدامي
د کمپیرک کله چې ولکیږي ایوی کونډه جوړ کړه او اوس هم هغه ته منسوب ده. ډېر شمېر ځوانان په کرنیزو چارو بوخت دي، خو د زده کړې اسانتیاوې هم ورته برابر شوې دي. ناصر خان د خپل کلی د بیا رغونې د چارو په هکله ځینې څرګندونې لري.
خوانځه هم ستدا په خو روان سوی په دې وسنی حکومت کې خیر سره د موږ خوانځي جوړ سوی دا وړه لکان مشمن زی خوانځي ته خپل سبق وایي سهي وبم تیوهده پوری خې دی او تیوهده پوری خې نه دی په دغه وختو کې لزر کې بلمد ساګانه وسلسوي دي د امبستګي ملي له خوانه لته او تعداد کارونه روان دي برق په جریان کې د دې کلته برق را روان ده په تقریبا سټول د نسبېدو په حال کې د نسب سوی دي بعضی په وته لینونه یې خستل سوی دي ترانسفرمرونه په ډېر لند وخت کې به د کلته برق رسید خلکو په ځوان کې به یو غټه بدلون رسید غټ بدلون برسید اما عمومي برق د کلته توسه پر نه درغله په لند وخت کې بل خیر رسید
د کمپیرک د کلیز مکه ډیر حاصل خیزی دی او بل ځانګړتیا ایدا ده چې د شهرک د سیمې لوی ویل چې د دې کلی له شمال څخه تیریږي د زمکو په خړوبولو کې ډیر مهم رول لري او خلک وایي چې سکل د زیاتو اورښتونو له امله د پاموړ کرنیز حاصلات ترلاسه کړي دي کاغل ناصر د خپل کلی د کرنیزو حاصلاتو یادونه کوي او د دې ترڅنګ په دې خوشی نه ده چې د دوی د کلی د میوو زنی تولیدات د مزر حشرو له امله لمنځزي او په دې برخه کې له اړوندو مقاماتو څخه د مرستې غوښتنه کوي
د موږ د کلی اصلي پیداوار د غنم د سیب اکثر د غنم کری وربش کری دا ور اصل څه داسا کړه ولر د تقریبا د من قصر برابر ده د خلک وای د ما عمر تقریبا سلويخ کله ده او د لمنه مشان وای چې تقریبا په د شپې ته کلو کې د اصل نو سوینه مخ ده ډیر ښه کال راغله ده خو بار نه کال ده وربش ممچنان خلک زیری کری زیاتره انده اصل ما اکثر وخت خوراک نه اضافه کیږي او کله نه اضافه کیږي د خلکو پر بیا عزت اړه لري د زیات تزمکه چلري د غوي اضافه کیږي به خرڅي په مزار خار کې خرته وړي نور راټ په باندې کور پر کوي پختیا هم کله ناکله کیږي خو سکل نه مخده خلک تدابیر نیولې سپختي بيدو کوي ولې په دې سکل ډیر خ بارانی کال دا و په پرایمانی دي سکل خټکی هم کیږي دایمه دلته زیات خلک لري صاحب دي دایمو د زمکه زیات دي دایمه حاصل ور کوي موږ د کلی میواجات بادام دي زردالو دي په دې ستر باندې دي سره صادر رسېل کلی نه مقصد د کلی د خوراکه دي پرسته خربوزي کیږي ډیر خ خربوزي کیږي اندونه کیږي او یو دایمه وړه کیږي دلته دایمه ډیر زیات کیږي مخکمه ویل سي دایمه اصل دیرخی او دغه د چنجي مسله په صفات شمال کې ده خصوصا د موږ په کلی کې هم ساده خټکه د دودرې کله کې چې د چنجي د عمله چوک نه کوي او کوي کوي حاصل نه ورته
د کمپیرک د کلی اوسیدونکو ناصر په عین حال کې په دې خوبه ده چې په سیمه کې کورنۍ د خپل زمونو له خوخې پرته دوی ته کوژدي کوي او هیله مند چې دا ناوړ دود د افغانستان په ډیرو سیمو کې لمنځل شي او کورنۍ خپل اولادونو ته اجازه ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې په خپل خوخه او د خپل ژوند راتلونکي شریک وټاکي ځکه د نوموړي په اند د هغو خزو او نارینه او ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي چې اکثریت د خپل کورنۍ په خوخه ودونه کړی وي او دلیل یې لیو بل سره د روحي توافق نه لرل دي د له ټولو کورنیو څخه هیله کوي چې له دغه ډول پریکړو ډډه وکړي او آیا دا چې ورته ستونزې په خپل کلی کې تر سترګو شوې ده وایي
خامخا چې فرض مثال دغه بیلګې به وي اما په ډېر تاسف به دوی چې په پښتنو سیمو کې دغسې پیښې بیا په اول وخت کې د پښتنو کې خفه کیږي غږ څوک نه اوري نو د ما اصلي نظر امید دا ده چې له دې نه پسته باید د دې کلي خلک داسې تصمیم ونیسي چې دا ودونه اکثره د زمونو په خوښه باندې وکړي نو پس له دې نه غواړم چې د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې فیصله هم د نجلۍ او هم د هلک د رضایت مد نظر ونیول شي
ناصر خان په دی ویاړي او وی له نیکه مرغه دوی نجلۍ ته په میراث کې بیا د اسلام او شریعت مطابق حق ورکوي له هغه سره یو ځای د کمپیرک په کلی کې د کوژدو او ودونو ننداره کوو په باور چې دلته څه ډول کوژدي کیږي او د واده پر مهال دواړه کورنۍ له یو بل څخه توقعات او غوښتنې لري
خرچه خو دغه بس ولست صاحب ډوډۍ ورکو دغه رواج د منګه چې باندې لکه خیلم ک د بل کلینې فرض مثال ناغم راځي د خپل کلیوال ته د ټول ته ډوډۍ ورکو یا وش په مخ کې فرض مثال په نامه د خیشخوري درته وایم تقریبا په فارسی زبه د ټول قوم را ټولېږي د الک والا طرف بیا سهار ته غوې ته وظیفه ورکول کیږي چې ته بدا کړو دې ته بدا کړو دې ته بدا کړی په دې ترتیب باندې بیا سهار چې توی شروع کیږي نو راشي منظم ترتیب تنظیمي
د ناصر خان له خبرو داسې څرګندېږي چې د واده په مراسمو کې د کلی ټول ولس له یو بل سره وګور کوي او د واده د مراسمو په ترتیب او تنظیم کې ګډه ونډه اخلي او داسې انګیري چې کوکې د دوی خپل خوخیده د نصر خان په کلی کې چې کمپیرک ورته وایي د واده په محل ډول سرنا او نورې سیمیزی موسیقي غږول کیږي چې اکثر خلک خپل ودونو ته سیمیز سندرغاړي را بولي خوښي او نڅاوې کوي. د واده په محفل کې تم کیږو او اوس به د هلک کور ته د ناوې د روانېدو ننداره وکړو چې د دې سیمې خلک په دې برخه کې یو ځانګړی دود لري.
دا خود سال دا دینای موټر تبا چارج کده دا ګل پوشکی نو نظر نور موټر ته بیا فرق راځي په کې دینای موټر خو اوس دا کورولا دی سیب دا سراچی دی د موټر کې ګل پوشکوي بیا کله چې ناوی خپل نوی کور ته ځي دا په ګل پوشه موټر کې ځي دا شاو پته بیا د دینای مورګانی یا خلګانی مور یا خلې په اول سیټ کې خو بیا نور خلک نه دا د زوم ورونه یې کې نه یې پلار کې نه د دې لپاره چې چیرې بیا د سرواج د دې موټر مخه نیسی چې سیب مونږ ته پیسې راکړي دا د نوې بیا په خاطر باندې بیا مخ کې کینې چې وې ته پیسې ورکې د موټر مخه خوشی کې
هغه مهال چې نوې په ګلونو په خوشوي موټر ته وخیږي نو د دې ترڅنګ د مور یا ترور سربیره د موټر مخې ته د زوم خپل خپلوان څخه یو کس زګه کینی چې د موټر د حرکت په مهال د نجلۍ د کورنۍ یو یا څو غړي په دې دود چې نجلۍ له دوی څخه وړل کیږي نو په بدل کې باید څه ورکړل شي. خدا د واده د مراسمو ورستۍ صحنه نه ده بلکې د هلک کور ته د ناوې لر رسیدو سره سم دلته ناوې له موټر څخه نښکته کیږي او د میړه کور ته له ننوتو ډډه کوي. زمنګ د میلمه ناصر خان په وینا دا په دې معنا وي چې نجلۍ له خسر یا خپل ژوند له ملګري څخه په خوله څه نه غواړي خو د خسر کور ته تر ننوتو مخته له حق مار پرته د خپل ژوند له ملګري او یا د هغه له کورنۍ څخه یوه درنه ډالۍ غواړي. څه ډول ډالۍ او آیا دا چې د ناوې د غوښتنه ځوابېږي او د واده په درېمه ورځ کوم مراسم ترسره کیږي نوموړی داسې کیسه کوي.
ساروی نومونه اخلي صاحب چې دا تا ته به وخه د شودو غوادر بل بل یو لري راځي چې تا ته به زاله دا یو یخچال اخلم درته فرض مثال کلی ګندل ماشین درته اخلم په دې ترتیب باندې هر هغه د دوی رسیدي غزان ته وند اخلي او په ترتیب باندې بل اخره دا راکټ کی پس له درې ورځونه له دوه ورځونه بیا زیدا د دې لا سواله په وړو کې او پس نه په دې وړو په کندو کې او په بسم الله باندې چې پس نه باندې چې دا کارونه تا تاړل لري کله چې پس له دوه درې ورځې نه پر دا کار کوي دی وړو کندو فرض مثال دی وریزو جوال بوجي ته دی غوړو قوتي ته دی ته په ډېر بسم الله باندې بسم الله الله سبحانه کوي
ولکې چې د کمپیرک په کلی کې میله زیونه هم شته دا چې دلته څه ډول میلې کیږي او آیا زیارتونه هم پکې شته او که څنګه له ناصر خان څخه یې اورو.
دغه وسازه د منطقه د دمنګ د کلی شمال ته د شارک د بیلی په سیمه باندې دیږي نه دغه تفریحي ځایونه دی په اصله چمن د ډیر خلې ډیر خفزه لري د وساده مزدګرای هم د زیړایل مر او ډیر خسته ځای دلته ځوانان د غونډې کې خپل ساتریګان کوي فوتبال کوي توبازي کوي په دې ترتیب باندې په دې کلی کې زنانه او د پاره د میلې ځای نه زیارتونه ستدي بعض زیارتونه دي چې په لم د کلی پورې دي ډیر نامدار یا تاریخ ځایونه نه لري زیارتونه د دمنګ د کلی شمال ته زیارت په نامه د ملکو شهید یادیږي پر مثال د دمنګ د کلی شرق ته زیارت په نامه د غز مزاری بابا یادیږي دلته خلک په مغه خپل ورځو کې ورزي خزه الته پر مثال ډوډۍ وډي او مال ته دغه زیارت د بلخ په لسوالۍ کې د سیمو لکنه لزرخي واټن ډیر لري کله په منځ کې زیارت ست د کله چې فرض مثال دغه ساروی اکثره بعض تکلیف سره پیدا کیږي دا ما په خپل لیدل د زیارت اړوري درې دورې څور کې د ساروی هر تکلیف سره لري بیاغه کې په نامه د قایم شهید ورته وایي دلته یو لس متره شل متره لري بیرته د سروي عادي لترسي جوړ شي.
اخترونه د مسلمانانو په ژوند کې مبارک ورځې ګڼل کیږي چې د اخترونو تر مزه ورسته هر مسلمان خپل بل مسلمان ورور ته غړوزي مبارکي ورکوي او حتی د مبارکي ورځې د یووالي او پخلاینې ورځې هم ګڼل کیدای شي ځکه ډیر له یو بل څخه مرور کسان په دغو ورځو کې خپل منځي اختلافات کدورت او کرکه هیروي. د مزار شریف په 12 کیلومتره کې د پروت کمپیرک په کلی کې د اختر د لمانځلو مراسم هم نه هیروو
زمون په کلی کې درې جماعت دي، دوی صغیره جماعتونه دي، یو جامع جماعت ده، د کلی منځ کې ده، دلته د جمعې لمونځونه کېږي، د اختر لمونځونه کېږي. په همدې ترتیب باندې زمونږ دغه یو جامع جماعت د اختر رسم روزونه زمونږ د سدي څخه کلم په اوله ورځ د اختر په جماعت کې مونږ وکړو، پس لغنه ټول یو بل سره خپل اختر مبارکي کوي، غیږي ورکوي. د اختر رسم روز کله سدي کلی ټول خلک ځوانان او سپینګيري واړو زړه ټول راټولېږي په همدغه مسجد کې، خپل مونځ کوي، د اختر مونځ کله ساده سي، پس لغنه بیا یو بل تغاړي ورکوي، یو بل سره اختر مبارکي کوي. په ډېره وخت فضا کې څوک چې له سره خفه يم، په همدغه ورځ باندې سره بیرته اشتي کېږي، په اصطلاح یو بل تغاړي ورکوي، کینه او قدرت له بینه ځي. پس لغنه بیا د کور باندې یو نفر سپینګيري تقریبا دا ټول چې یو ځای کېږي، بیا په دې کور باندې ګرځي، سبا یو بل کره ورځي، اختر مبارکي ورکوي. او په دې کور خوند هر یو ته فرض مثال دغه سپینګيري چې راځي، د یو ټول ته ډوډۍ تیار کړي، میوه تیار کړي، د قرباني د غټ اختر اختریان چې حلال کړي، بیا وخی ورکوي، وړکۍ اختر د روزې د طبیعتي میوه.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو هم د خپل خوښۍ ورځې په سوکالۍ او شور او ځواک سره تیر کړئ، زمونږ د دې اونۍ په پروګرام کې مو د کمپیرک کلی وپیژند چې د مزار شریف په جنوب کې پروت او د مزار شریف له ښار څخه شاوخوا 12 کیلومتره لرې پروت دی. دا چې راتلونکې اونۍ به د هیواد کومې سیمې ته ځو او د کوم کلي ننداره به کوو، له ګڼ شمېر هغو دوستانو څخه هم مننه کوم چې زما سیمې زما مینې پروګرام سره یې مینه څرګنده کړې، ټلیفونونه یې کړي. هڅه کوو چې له هغوی سره هم ډېر زر تماس ونیسو. تر راتلونکې اونۍ مو پاک لامل شه.